آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درانو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. دومه پښتو خپرونې اوریدو ته مو هرکلی وایم. په روانه خپرونه کې د خبرونو سرټی کې پوره خبرونه، رپورټونه او ورپسې ادبي خپرونه اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې د خان آباد ولسوالۍ د افغانستان قواوو نن ماښام بیرته نیولې ده. ترکیه به پراتونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول ولري، او د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو پرون د جمعې په ورځ یو داسې پریکړې لیک وغوښته چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بیرتون غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسوي.
قدرمنو اوریدونکو، دا پوره خبرونه لا اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته خبرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته نن ماښام بیرته افغان ځواکونو ونیوله. افغان سوداګر وایي چې پاکستانی ملیشو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لارې تړلې چې له کابل په میلیونونو افغاني زیان وراوښته دي. رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس سره زیبا خادم د دې سات بشپړ خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت چارواکي وایي چې د خندوز د ولایت د خان آباد ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته نن ماښام د افغانستان قواوو بیرته ونیوله. د دغه وزارت نطاق صدیق صدیقی نن ناوخته په کابل کې خبری کانفرنس ویلی دی چې د خان آباد ولسوالۍ په جګړه کې د څلورو طالب قمندانانو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي، او دغه راز شپږ تنه حکومتي عسکر وژل شوي، 14 نور زخمي شوي دي. خاغلی صدیقی زیاته کړه چې کوماندو او هوایی قواوې قندوز ته ورسېدي، او د دغه ولایت په اړوند ولسوالیو کې تصفیوي عملیاتو باندې بوختي. د خبرونو وروسته په دې باره کې مفصل رپورټ لرو. نن دریمه ورځ ده چې د چمن سپین بولدک لاره تړلې ده. افغان سوداګر ویل دي چې پاکستانی ملیشو د چمن او سپین بولدک ترمنځ لار تړلې ده چې له دې کبله په میلیونو افغانۍ زیان وراوښته دي. د افغان سوداګرو تر 200 نه زیات تازه میوه لاری په سپین بولدک کې بندې پاتې دي. د قندهار ځایي چارواکي وایي چې دوی د لارې د بندېدو په اصلي عواملو باندې نه پوهیږي، او کوشش کوي چې د دوی دغه لارې آزاد شي. د قندهار د سوداګرۍ د خونو رئیس حاجی نصر الله زهیر د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې دا ستونزه هر کال د افغاني میوو د رسیدو په وخت کې پیدا کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو په حکله دوی خصوصي معلومات ترلاسه کړي دي چې پاکستانی لوري د افغانستان د استقلال 200 کلیزې په ورځ د جشن د لمانځونکو د هغه عمل په مقابل کې لار تړلې ده چې پاکستانی لوری خپل بیرغ ته سپکاوی بولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ترکیه به په راتلونکو شپږو میاشتو کې په سوریه کې یو ډیر مهم رول ولري چې په قومي حساب د نورو ستونزو مخه ونیول شي. دا خبره د ترکیې صدر اعظم بنالی یلدرم نن وکړه. یلدرم په استانبول کې خبریالانو ته خبرې کولې. دوی ویل مونږ وایو چې نور دې د وینو بیاول بند شي، ماشومان او بیګناه خلک باید مړه نشي، نو ځکه به ترکیه په راتلونکو شپږو میاشتو کې ډیره فعاله وي چې د دې روانو ستونزو مخه ونیسي چې حالت نور پسې خراب نشي. یلدرم وویل د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد نور په سوریه کې رول نه لري، خو د قدرت د انتقال په وخت کې به حتما ورسره خبرې کیږي، ځکه چې هغه نن د خبرو یو اړخ دی که زموږ خوښیږي یا نه خوښیږي. دوی ویل ښایي موږ سره کینو د قدرت په انتقال وغږیږو، انتقال به وشي، خو موږ په دې باور یو چې پی کې کې داعش یا اسد باید په خبرو کې موجود نه وي. سلګو نظره یمنیان د شیعه حوثی اغیانو او د هغو د پلویانو په طرفداري د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په طرفداري مارش کوي. نننی مارش په پایتخت سنعا کې چې د اغیانو تر کنټرول لاندې دی، د یوې نوې ګډې مشورتي شورا په طرفداري کیږي چې اغیانو او صالح 13 میاشت اعلان کړی دی. په نړیواله سطحه پیژندل شوي حکومت او ملګرو ملتونو دغه شورا رد کړې ده. د یمن جګړې عسكر او حکومت وفادار ملیشي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف شاته ولر دي د شیعه یاغیانو او صالح وفاداران دي. حوثیانو په 2014 کال کې سنعا ونیول او د امریکا په مشرۍ ائتلاف په 2015 کال کې په ضد تاروزی حمله پیل کړې دي. د سولې خبرې د دې میاشتې په شروع کې ناکامه شوې او لږ وروسته د سعودي په مشرۍ قواوو هوایی بمباری شروع کړې. د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن او د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د جمعې په ورځ د یو داسې پریکړې غوښتنه کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو سره جګړه پای ته ورسوي. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزایل ولی.
د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلی دی چې بایدن او پوروشنکو دواړو په ټلیفون خبرې وکړې او په ختیځ اوکراین کې د روسیې انکشافاتو په اړه اندېښنې څرګندې کړې، چیرې چې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو په تکراری ډول د سیوی اوربان څخه سرغړونې کړې دي او اوس د سرغړونې کچه د 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه ده او په جګړې کې معمولا د درنو وسلو څخه کار اخیستل کیږي. د سپینې ماڼۍ په بیانې کې راغلی دی چې بایدن د امریکا د متحده ایالاتو پیغام روسیې او نړۍ ته لیږلی دی چې نړۍ وضعیت ویني او په کار ده چې وضعیت بیرته عادي سي. د ولسمشر مرستیال جو بایدن د یوکراین څخه هم غوښتي دي چې د زغم څخه دې کار واخلي. دواړو مشرانو د سیاسي او ډیپلوماتیکي لارونه د شخړې د حلولو پر ضرورت ټینګار وکړي او د ټولو خواوو څخه د منسک د موافقې د بشپړ تطبیق غوښتنه وکړه. حسیب الکوزی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ټاکل شوې ده چې خارجه وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ اول نایجیریا او سعودي عربستان ته د سفر نه مخکې په ګاونډیو ملکونو کې د تروریزم په مسلې وغږیږي. کیری اول د کینیا د جمهور رئیس اوروتو کینیاتا سره د جنوبي سودان په بحران او په سومالیا کې په تشدد غږیږي. په سومالیا کې د الشباب افراطي ډله چې د القاعدې ملګری ده فعاله ده او په پایتخت کې مرګانۍ حملې کوي. جان کیری به وروسته کینیا ته ولاړ شي چې د جمهور رئیس محمد بوهاري سره د ملک په خراب اقتصادي وضعیت او اداري فساد او هم د غراز د تروریستي ډلې بوکو حرام په تهدیدونو وغږیږي. بوکو حرام په 2014 کال کې د چیباک د ښوونځي 300 متعلمین وتښتولې او لږ تر لږه 40,000 کسه یې تر اوسه پورې په نایجیریا کې د حکومت ضد پاسون کې وژلي دي. جان کیری به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د خلیج د شورا د رهبرانو او هم د غراز د برتانیې د نمایندګانو او د یمن د پاره د ملګرو ملتونو د استازي سره په ګاونډیو ملکونو کې پر روانې جګړې وغږیږي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د شیعه یاغیانو سره د حکومت په طرفداري د څو کلونو راهیسې جنګیږي، خو د بشري حقوقو ګروپونه او د نړۍ رهبران په دې د اعتراض کوي چې بې دریغه بمباری کوي. د ترکیې صدر اعظم د ملک د غیر قانوني کوردی یاغیانو سره د سولې نوې ابتکار رد کړی دی. صدر اعظم بنالی یلدرم نن د شنبې په ورځ د خارجي مطبوعاتو نمایندګانو ته ویلي دي چې د نوې سولې جریان نشته دی او د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې یوې ښځې ته ځکه د 500 میاشتو د بند سزا ورکړ شوې ده چې هغې چین ته د جنګي الوتکو او د ډرون الوتکې د ماشینونو او همدغه راز د نورو اړوندو تخنیکي ډیټا د صادرولو توطیه جوړه کړې وه. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې 15 کلنې وینزیا منتا د جون په 9 دغه سزا واورول شوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکی وی چې د کندز ولایت د خانابات ولسوالۍ له سخت جګړې وروسته نن ماښام بیرته افغان ځواکونه ونیوله. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
دا دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن ناوخته په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د خانآباد ولسوالۍ په جګړه کې د سلورو طالب قمندانانو په ګډون 15 تنه د حکومت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. هغه وویل چې په دې جګړه کې 6 تنه حکومتي ځواکونه هم وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي.
در حال حاضر کمربندای امنیتی کې مربوط شهر کندز است، مربوط ساعت مختلف
هغه ول په اوس وخت کې هغه امنیتی کمربندونه چې د کندز د خار او دغه ولایت مختلفو سیمو لکه خانآباد، علی آباد، امام صاحب او په هر ځای کې چې د دښمن ګواښته زموږ ځواکونه په جرأت سره د هغوی پر وړاندې مبارزه کوي او نه پرېږدي چې دا تروریستي ډله د کندز امنیت له خطر سره
مخ
کړي. صدیقي زیاته کړه چې په کافي اندازه تازه دمي کمانډو او هوایي ځواکونه کندز ته رسیدلي دي او اوس هم دغه ولایت په اړوندو وسوالیو کې پر تصفیوي عملیاتو بوخت دي. نن سهار وختي په ځای وخت 4 بجې وسلوالو طالبانو د خانآباد پر ولسوالۍ